مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. دا شان یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریډیو یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
کراچی کې د القاعده ډلې څلور مشکوک وسلوال نیول شوې دي. افغان ولسمشر وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په محل به د امنیتي ځواکونو پر قربانۍ او معامله ونه کړي. او په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خوشا 210 وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل د سند صوبی امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو ته د پیسو برابرونکي د القاعده ډلې څلور غړي نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن تول چې دا څلور کسان د سفوره ګیټ پیخي چې درې څلوېخ اسماعیلیان پکې وژل شول او ځینې نورو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خطاب همدار زیاته کړه چې په دوی کې د لوړو زده کړو لرونکو خالد باری په نامه هغه سړی هم شامل دی چې د تحقیقاتو په محل یې ویلي میرمنې د کراچۍ خزي سخت دریزه کولې او دا ویل لاري ترهګرو ته پیسې برابرولې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به اف سی او رینجر ځواکونو باندې مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قامي اسمبلی ته د وینا په مهال د پوز د راستنېدو نیټه ونه ښوده. هغه زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو د جګړو له وجې بې کوره شوي خلکو د ستنولو او د قبایلي سیمو آیني حیثیت کې د ممکنه بدلون د څېړلو لپاره یې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. د شاندارې د امن لښکر مشر حاجي زرجان نن مشال رډیو ته وویل چې دوی امنیت راوسته وو نو اوس باید د حکومت ورسره مرسته وکړي.
منګ اوس د مشرانو نه د حکومت نه دا هیله کوو چې زمنګ سرکونه، زمنګ تعلیمي ادارې، زمنګ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د هر شي غوښتنه به منګ کوو چې جنگونه مو کما، وسلې استعمال کما، ځان ملکمه او طالب ملکمه، او بیا هم د هغې باوجود زما مخرګه ترخې څه فکر نه کیږي.
حکومت شپږ کاله مخکې د وسلوالو طالبانو خلاف مومندو کې خلکو ته وسلې ورکړې او لښکرې یې جوړې کړې. خوس چارواکي وایي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو لړکې درنې او سپکې ټولې وسلې ټولې. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ځلي انتظامي ماشومان ته دغه ویکسینو څخه د انکار کولو په تور د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچولې. د پېښور ډیپټي کمشنر وین سجاد خان نن مشال رډیو ته وویل چې د شګې هندکیان یو کونسلر سلیم خان له دې وجې په زندان کې اچول شوی چې هغه د پولیو ټیمونو ته ستونزې جوړولې او وړو ته یې دا واکسین نه ورکول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ځانګړي استازي یو چین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ. پاکستان کې د دې ادارې ویان دی دنیا اسلم خان نن مشال رډو ته ویل چې یو چین له پاکستانی چارواکو غوښتل چې دغه تا میشت افغان کډوالو زده کوونکو تعلیم ته دی پام وکړي. په همدې حال کې پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی د لړکې د ملګرو ملتونو د مالی مرستې په تمه دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لړکې به د امنیتي ځواکونو په قربانۍ او معامله ونه شي. محمد اشرف غنی پولیس افسرانو ته په خطاب کې وویل
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروايي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
تر اوسه نه د معلومات چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به د روغې جوړې خبرې کله پیل شي، خو د وروستیو کې افغان او پاکستاني چارواکو د دې مسلې پر سر اسلام آباد کې خبرې کړې وې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویل چې د القاعده او داعش وسلواله ډلې د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په داسې حال کې چې په دې روسیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې د راڅرګندېدو رپورټونه راغلي. پرون آشتن کارټر دغه ولایت ته ورغی، بیا ویل چې وسلوال به په خپلو پښو ودرېدو ته پرې نږدي. په همدې حال کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ویلي چې له ډیره وخته راهیسې د ننګرهارانو دا غوښتنه وه چې دغلته د امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. د هغه په خبره همدغسې به کیږي. د امریکي پوځ پرون ویل چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالې ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویان د امریکایي پوځ کرنل سټیو وان ویلي چې د دې میاشتې په 14 تاریخ خواشه 1500 وسلوالو د عراقي کردانو د پیشمرګه ځواکونو خلاف یوه لویه حمله وکړه. هغه زیاتوي چې د دې په غبرګون کې ائتلافي ځواکونو په دغه بریدګرو سل بمونه وغورځول چې د لومړیو معلوماتو تر مخه پکې نږدې 200 وسلوال له منځه وړل شوي دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوې او 13 کډوال پکې وژل شوي دي. د دوګن خبری اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي دي کښتۍ کې ډېری کسان د پاکستان، عراق او شام وو او 14 کسان ژغورل شوي هم دي. ژغورل شوو کسانو کې ځینې سخت زخمي دي چې په نږدې روغتونونو کې درمل نه کیږي. دا خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای په فاټا کې به امنیتی ډیویژن جوړوي. خو بل خاصی ویل کی وای
چې کوم موجوده دی په کار چې دا وی په تعداد کې وړاندې نه اضافه خو مهم خبره دغه ده چې کومه به امن سم عمل دی هغه عمل سرته ورسوي نو هغه نه پس به کاري او فورس لاړ شي هغه به بیا کامیاب وي.
په مومند کې د کامی اکشن پلان لاندې د امن ځای لخکرې ختم کړای شوی.
دا وسلې چې وی دا وی ته خپل پولیټیکل حکومت ته حواله کړل چې د دې وخت نور لاړ حکومت نه دا هیله کوي چې زموږ سرکونه، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د دې هر شی غوښتنه به موږ کوو.
او په خیبر پختونخوا کې ښځو پولیسو افسرانو ته د پلټنو کولو ټریننګ ورکړل شو.
مونږه تفتیش بار کې ډیر هر څه ځکه مونږ ته پته نه و چې مخ کې چې مطلب ورکوټي نه ورکوټي سیس جای وکو باندې مونږ ته ملو شي هغه زمونږه ډیر کار راتلې شي. دا فینګر پرینټس بار کې مونږ ته پته ولګي دا مونږ ته ډی این اے بار کې پته ولګي.
د مشال سره واوي تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړې چې د سپوره چورنګي برید کې ککړ مشکوک وسلوالو سلور مرستیال یې نیولې دي چې تعلق یې له القاعده ډلې سره دی. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکا نه ترلاسه کړی دی. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب په په خار کې د شلو زنانو یو وسلواله ډله هم په منظمه توګه وجود لري. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال سلور کسان عادل مسعود بٹ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بٹ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په خار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال سکول نے تعلیم ترلاسہ کرے اور بیا لوڑ اس دکلو لپارا پا کال نور لسوا ہوا تیا یم کی امریکی اتلاڑ حلتے دے انڈیا نا پوانتون نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈ ام پوانتون نا دے ایم بی اے سنت ترلاسہ کو. پا کال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تا واپس راغے اور پا کال 2000 کی دا تنظیم اسلامی نمی ڈلے غڑے جوڑ شو.
عادل بٹ تنظیم اسلامی
دی سره سره راجا عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسم خلکو د نیول وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژلي شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې فاټا په کامي بهیر کې شاملېدو لپاره به د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او نورې ډلې په اعتماد کې اخلي او له پوز د واپسې وروسته به په قبایلي سیمو کې خصوصي امنیتي ډیویژن جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په مازیګر کامی اسمبلی تخپل وینا کې ویلي دي چې حکومت د قبایلي سیمو نه د بیکور شو د واپسي او د فاټا د عیني حیثیت بدلون پاړه سنجیده دي او هم په دې وجه د دې مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړ کړي ده.
فاټا کې ارکان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا.
د فاټا غړي به هم په اعتماد کې اغستی شي او د خپل پارلیماني پارټي او د مخالف ډلې نظر به هم وړاندې اخودي کیږي او دا ځکه چې دا په قبایلی سیمو کې اپریشن روان دی. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې ټول برخه ایس په اعتماد کې واغستې شي. نو د فاټا په مستقبل به شریکی فیصله کوو او دا ځکه چې د فاټا د راتلونکي ترکه دارومدار زمونږ په فیصلو دی.
چودري نثار علي خان زیاته کړې چې د فاټا نه د پوز د واپسې وروسته به هلته یو خصوصي سکیورټي ډیویژن جوړوي چې پکې به فرنټیر کانسټیبلری او رینجرز شامل وي.
اس سال هم نه 48 ارب روپیا ریزنګ اف نیو سیول آرم فورسز
سقکل حکومت اتسل ارب روپے بھی رکڑی دی او دا چکلا پا فاٹا کی رینجر او ایف سی زی پا زیکلی شی نو دا پیسے با پا حقوی خرچ کولی شی. دا وقت حکومت پا اربون روپے دا ترہ گرے پا مخنیوی خرچ کوی او سخ کال ہم حکومت بجٹ کے او یاونا تر اتیا ارب پوری روپے بھی رکڑی دی. نو دا یو گران کار دے، پیسے زمون سر لگی دی او دنیا زمون حس مدد نکوی، خدا جنگ بمون پخپل کو.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دا دفاعی چارو تزیہ کار ریٹائر بریگیڈیر سید نظیر نو پختل نو آغا اوے
تر سو پوری او نیر فورس جوړول او هغه نه بیا دغه کار اخیستل چې کوم موجوده دی په کار کې دا غوي په تعداد کې وړاندې نه اضافه شو او هغه وی وړاندې دا ډیوټي خطرې خې سره کوله. خو مهم خبره دغه ده چې کوم به امن تم عمل دی هغه عمل سرته ورسې نه هغه نه پس به کاری او فورس لاړ شي هغه به کامیاب وي. فوج هم نشي کامیابېدلې، سیم نشي کامیابې تر څو پورې چې دا امن عمل التنی شروع شوي او خلک په هغه کې دا غوي په څو اختیار نی ورکړې شوي هغه لا تلاش کول غواړي په دې چې محرومي
پدی موخه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او چې د ترخګري پر ضد د کمی اکشن پلان تر لاندې د خفیا معلوماتو په بنیاد د دولت زرونه زیاتې کاروایانه شوې دي او د دوی باور دی چې ډیر زر به په ترخګري کابو ومومي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د کامی اکشن پلان د قانون لاندې په مومند ایجنسی کې د امنیتی لخکریانو نو وسلې راغونډې کړې شوې چې پکې میزایلې واړه او لوی ماشینونه او ماینونه شامل وو. د خوایزو بیزو د کام سره تړاو لرونکو اویل چې اوس امن راغلی دی او د حکومت کچېرې بیا ضرورت پیښ شو چې لخکریان د امن د راوستلو لپاره د دوی سره ودرېږي نو هغوی به تیار وي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
نن د قومي اکشن پلان د قانون د لاندې په محمود ایجنسی کې امنیتي لښکریانو ته ورکړل شوې ټولې وسلې واپس واخیستل شوې او وویل شو چې اوس امن راغلی دی او نور ضرورت نشته چې ګنې د دغه لښکرو سره دې وسلې موجود وي. په دې وسلو کې واړه میزایلونه او ماینونه شامل وو. د امن لښکریانو غړو وویل چې په خپل زور وسلوالو ته ماتې ورکړې ده، اوس حکومت دې باید د هغوی سره مرستې وکړي.
زما نوم عجیز ارجان د شندري د امن کمیټۍ سربراه وم. اوس الحمدلله چې مثالي امن جوړ شوی دی، نو موږ دا وسلی چې وی دا وی ته خپل پولیټیکلی حکومت ته حواله کړل چې د دې وخت نور لاړو. موږ اوس د مشرانو نه د حکومت نه دا هیله کوو چې زمونږ سرکونه، زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ صحت هسپتالونه دا بحال کړي. د دې هر شي غوښتنه به موږ کوو چې جنګونه مو کما، وسلې مو استعمال کما، ځان مل کما او طالب مل کما، او بیا هم د هغې باوجود زما مخره کړه ترقۍ څه فکر نه کېږي.
په سیمه کې د امن د راتګ سره دا سات د کومو کومو سهولتونو ضرورتونه زیات دي؟ ملک سروبر خان بایزه وای
2007 نه چې کومه دهشتګردي او کوم نظام وچلېده، نو دا صرف په دې وجه باندې وچلېده چې دلته تعلیمي رڼا نه وه، نه تعلیمي داسې ادارې وې. او موږ اوس دا غوښتنه کوو، دا زموږ ضرورت دی، خواهش هم نه دی چې موږ ته دې سکول راکړي، موږ ته دې هسپتالونه راکړي، موږ ته دې روډ جوړ کړي، موږ ته دې بجلی سہولت راکړي. زموږ اوس دا ضرورتونه دي.
بیا نو په دې 15 کلونو کې چې د وسلوالو ضد لښکر جوړ شوی، تر دې د مورته ځاني او مالی څومره زیانونه وختلې دي؟ ملک سلطان بایزه وای
په دې شپږو کالو کې بزتا د سویم ډیر مشکلات او ډیر قصې خو 45 موږ سره شهیدان شوی دي، د بهاسي 83 زخمیان دي، د مېوین دي خواران سره دغه را سره شوی دي. سفر خو ډیر وګد او سخ او تریخ سفر خو موږ ورته د سفر غوندي ولاړو، او بیا چې دي خاورې ته غلط ګوري او غلط قدم دي دا غي ته بیا موږ حاضری وته ولاړ به خیره سره.
په دې موقع چې د لخکرو نو وسلې غونډول شوې، د بر محمود ایجنسی خوایزي او بایزي سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه موجود هغه وویل
دا د کامی اکشن پلان یو اسادت او دلته د سټیټ د ریټ د مضبوطی اده پاره دلته لیویز مخ کې نو پټول مومند ایجنسی کې نو هوش ماشا الله په بیزه کې आवाज تعداد په خپل 300 پورې تعداد دی.
او د لخکریانو بیا هم ویل چې هر کله که حکومت ته محسوس شو چې ګنې لخکریان دی بیا راپاتسي او د سیمې د حفاظت ذمہ دی په غاړه واخلي، نو هغه ورته تیار دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې ضلع انتظامی ماشومان ته د پولیو د ویکسینو نه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جرته اچولې ده، او د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجاد خان د لړک مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د پولیو نه د انکاری والدینو شمیره د تیر په څیر د زرګونو نه راکم شوې ده، او دا وخت په پیښور ضلع کې یوازې دا شمیره د 500 نه راکم شوې ده. نن په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین درېمه ورځ ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
په پیښور کې ضلع انتظامیه ماشومانو ته د پولیو د ویکسینونو د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچولې دی، او د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجاد خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو نه د انکاری والدینو شمیره د تیر پر سیر د زرګونو نه راکمه شوې ده، او دا مهال په پیښور ضلع کې دا شمیره د 1500 نه هم راکمه شوې ده.
دا چې د سیو چې یو سو میاشتې مخکې پورې د دې تعداد په زرګونو کې وو، چې کوم مجسټریټ دی د دې په کوشش او سره دا تعداد 500 نه ډیر کم شو. زمګه ریاست سیف ډیپټی کمشنر پېښور پکې ډیر زیات انټرست واغښتو، اوس هم زمګه افس کې ډیلی بیسز باندې د دې میټینګ کیږي، او هغه کې دا تعداد 500 نه کم شو. دې کې د شګۍ هنکیان یو کونسلر وو سلیم، چې هغه پولیو چې کوم ورکر زول هغه تنګول او خپل منکاری وو، هغه موږ تین ایم پی او په ته جیل ته ولېګلو. نو هغه نه پس اوس نورم ګورو چې کوم کس به انکار کوي، هغه هم د ڈی سی سیف چې کوم آرډر دی هغه په مطابق موږ هغه لېګو. یره چې کوم کس چې رپورٹ کیږي اول زمګه ریونیو سټاف زی هغه سره خبره کوي، هغه رضا کوي او چې نه رضا کیږي بیا تین ایم پی او په ته موږ هغه لېګو.
ډیره موده وړاندې به زنی دینی عالمانو او د ټولنې زنی نورو مشرانو د پولیو د ویکسینو مخالفت کولو، خو د څه مودې راهسي په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو په ویکسینو پیتوی ورکړی دي، او د پولیو ویکسین یې حلال او ضروری ګرځولې دي، خو اوس هم ځینې خلک د پولیو ویکسینو نه انکار کوي، خو چارواکي وایي اوس دا شمیره ډیره راکمه شوې ده. د یادونې وړ ده چې نن په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین دریم ورځ ده، او په دې کمپین کې د خیبر پښتونخوا 15 لکه ماشومانو او د فاټا 9.5 لکه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو هدف مقرر شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانه پولیسو افسرانو د پلټنو د روزنې پروګرام سرته رسیدلې دی. په دې روزنه کې 21 زنانه پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه ښځو پولیسو چارواکو د روزنې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اوس تدې جوګه شوې دي چې د سړو پولیسو افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښې ځای ته هم ځان ورسوي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځې تربیت ورکړل شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتونې کول شي او نه دوی ته اجازه وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم خپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډي اس پی شازیا شاهد مشال لیډو ته پدی باب لوای
موږ د دې جوګه شو ته پولیس انویسټیګیشن کو لیډیز د دینه مخکې څه دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډیر انوالو نو یا به چاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشوا چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې سوال یو بالکل ساينټیفیک طریقې از دکړي.
په خبر په قرابه تانه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وای چې ډیر څه پدی بیت کې زدکړل او اوس بدوی دار سره عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه زدکړل، موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټې سیس جای و کوم باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار راتلی شي. دا فینګر پرینټس بار کې موږ ته پته ولګیدا، موږ ته ډی ان ا بار کې پته ولګیدا چې کله موږ دل تر راغلی نو ډیر زیاتر لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره کې سیدا کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته ولګیدا دلته زنانه پولیس والے دې زکه زراغه نو هغه چې سم لکه یو داسې مسلې چې صرف زنانه ته ویلې شي نو هغه مونږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکونکي تار خان ډي اس پی وای چې د پښتنو معاشره دا سره چې خو تانه ته زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مړ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی هم هغه جنس د ته ناس ته بیان اخلي، مطلب سم زنه واخ کې هغه سړی یو ناغه بیان انجوای کوي سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سکل زنانه رمخه کو دوی ته مونږه وسلا اور کو چې تبه کینه تبه بیان خله تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم تکو نن چې کم د بیچ فارغي کی دغه مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین منیجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاره باندې دوی ته مونږ ټریننګ باور
د پامول دا چې 13 کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې یو خو د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت په یو شمیر بدلونونو راوستل، نو بل خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو فیصله کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره هم مخامخ شوی دی او غوښتنه ترې شوې چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه د پښتو کړل شي. دا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د باید د دې مقصد لپاره څه وکړي، په دې اړه تفصیلي رپورټ احمد شاه زمینا اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې تبه انګریزي نه زده کوي نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دي. انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. دا خپل بچی ته نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوها ورکوم، هغه که زه په انګریزی ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په طور وښایي.
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر ښوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا هغه شانته کوپ کولی نشي نور ماشومانو سره. زما په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره یو سړی دا وایي چې را د خپل ماشومانو لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری. کومه مسله د میډیم دونه نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د پوسټ ده، مسله د پرایورټی ده، مسله د ګورننس ده. لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په موکول پکار دي، خو از میډیم اف انسټرکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیف وي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. موږ صوبې کې پوزیشن دا سی او چې دلته دا صحیح ده، موږ انګریزی هم ویری دی، منګه اردو هم ویری دی، منګه فارسی هم ویری دی، عربی دی، پښتو هم شته، پښتو هم شته. اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوې دې ته ګوري چې انګریزی چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه په واجب باندې ده. منګه ته هم پکار دی چې منګه خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وځ کړل سوی نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملت پالو لکلک برګون سره مخامخ سوی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي سفیر اغلی یو چین په پاکستان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو د تعلیم لپاره د نور اسانتیاوي پیدا کړي، او د غلړکی د خپل ژوندو د خپل مرستو ژمنه اهم کړی ده. اغلی د خبرو د جمعې په ورځ د پاکستان د سلو ورځې دورې په وخت کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د خواخوږي خصوصي سفیر اغلی یوچین د پاکستان سل ورځنی سفر وکړو. دغه دوران نوموړی د پاکستان مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کیمپونو دوره وکړه، او هلته مختلفو سکولونو کې افغان ماشومانو ته ورکوونکي تعلیم جاج واغستو. اغلی یوچین افغان کډوالو ته په ورکوونکي تعلیمي اسانتیاو تسلی ښکار کړه، خو زیاته کړه چې باید د دینه هم زیات کار وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کی ویان دی دنیا اسلم خان د دغه سفر په حق لوي.
دلته درته مقصد دا ولو چې پاکستان کې د افغانستان سره مازرسي خلک یو خصوصا ماشومان دي، چې هغه د تعلیم په حواله سره کوم مشکلات دي او کوم وسایل دي، او که وسایل نشته د هغه د برابرېدو لپاره څه کول پکار دي.
آیا یو چین د پاکستان تعلیمي نظام او افغان ماشومانو ته د ورکوونکي تعلیم نه مطمئن و؟ په دغه اړه راته بیا هم دنیا اسلم خان وي.
مطمئن خو یو څوک د دې امپروومنټ د سیاست ګنجائش ته ضرورت هم سات، او بیا خصوصا د انډینو چې کوم تعلیم دی هغه به سیاست کې شاته پدې پاتې دي چې خلک د خپل کلچري سختي د وجه او کله کله د مذهب پر نامه باندې، حالانکه په مذهب کې دا هیڅ خبره نه ده. انډینو سکولونو ته د تګ یا د داخلي اجازه نه ورکړي، نو یا چې هم چې وراله هغه په خپل سترګو ولیدو چې اوس هم د ماشومان د سړي چې هغه د سکولونو څخه بهر دي.
مشال ریډیو چې کله دا خبره د افغان کډوالو د پاره پاکستان کې جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر عمران زی پوړاندې کې خوانو د وی چې پاکستان د غلړ کې خپل پوره پوره کوشش کوي، خو بیا هم د نړیوالو ادارو او مرستندویو ملکونو نام مرستې غواړي. د زیاتوي
مین چې کوم فوکس ونو هغه دا و چې د ماشومانو تعلیم او د یوت امپاورمنت چې دا د خبرې شي ډېر ضروري او سره سره بیا دلته په اسلام آباد کې زموږ وزیر لفټنن قادر بلوچ سره میټینګ کو سکرټری سره وکړو، یو انسیا چې دلته کوم خلک تیاری سره مجلسونه وکړو. ایز ان اوور آل جنرل طور باندې د تعلیم په فروغ لپاره مطلب چې کافي هغه موږ سره دا وعده مو کړه چې زه به دا کوشش کوم چې یاره دا مسله چې د تعلیم دا مسله چې دا دنیا کې اوچت کړم اوسه طریقې سره، لیکن نور مطلب چې څونه کومک کېدی شي چا وشي.
د ذکر دا چې د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان کې 550 لکه ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي، او دا راز پاکستان نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چې زیات شمیر ماشومان یې سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماخام 5:30 بجې شوې دي لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن ته وویل چې د القاعده ډلې څلور کسان یې نیولې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به په اف سی او رینجرز ځواکونو مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قومي سملې ته د وینا په وخت د پوز د راستنېدو وخت ونه ښود. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له ممندو امن لخرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لخرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نږدي. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په درېیم ورځ دلي انتظامي ماشومانو ته د دغه واکسینو څخه د انکار کولو په وجه د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچول شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړکې بعد امنیتي ځواکونو په قربانۍ او معامله ونیشي. هغه ونه ویل چې دا خبرې به کله شروع کیږي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویل چې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکای پوز پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یو لوی جګړه کې د داعش وسلوال ډلې نږدې 200 کسان وژل دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوه او 13 کډوال پکې وژل شول. د دوګن خبری اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي چې د کښتۍ کې ډېرې کسان د پاکستان، عراق او شام وګړي او 14 کسان ژغورل شوي دي.
لړ خبرونه مو د بشیر غاخنا ورده اوسم رازو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد ناصرات ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پانه خپل اداري کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړي، خو بیا هم دغه معاملې مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوی د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو د بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي د پاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملې دو تصدیق کوي، نو بل طرف ته خبره غیر واضحه هم کړي ده. اداري وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نئی آوازی د اسلامی ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده، او دې کې یی کردار هم ډیر مهم دی، او دا ځکه چې پاکستان پخپلا د دې عذاب نه تیریږي او د تر هغه غریخ کار دی. نو د اسلامی ملکونو اتحاد کې پاکستان کولای شي چې د خپل تجربه په بنیاد د نور ملکونو په وزونو ته روزنه ورکړي، خو نه د پکار چې د اتحاد لنیخ پنیغا پوز ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخیری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل خای چې د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو بای چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دی په پارلیمان پریږدي، او دغه رنګ په کار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملې حل ته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل اداري کلیک چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو اثر سرمایه دارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکول اعلان کړی دی. د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر سلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتی شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا سلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو له دې به یوازې دا وشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیاتې شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فایده وشي، نو پکار ده چې ولسي مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نورو ولسي ادارو لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات اوست نه کیږي، ولس له په عملي توګه سکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانه په یو لیکنه کې راغلی چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان امرسته وغوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. د رسپانه په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بلخوا سټاټفارډ نومې وېبپاڼې په افغانستان کې د امن په ارزښت او امکان لیکنه کړې ده چې په کې راغلی په افغانستان کې بې د یووالي امن نشي راتلی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ روزپانه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوی دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډیرو وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورسپانې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولی استقبال وکړ. د ورسپانې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي وېبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالي امن نشي راتلی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم لقبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر آشن کارټر ویلي چې ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپلو اهدافو لټولو په هڅه کې دي، خو دوی به دا اجازه ورنکړي چې دغه کار وشي. نوموړي وویل له افغانستان سره به خپلې اوږدمهاله مرستې جاري ساتي. د هغه د څرګندونو په اړه زموږ د همکار شاه محمود شینواري نه دا تفصیلي رپورټ اورو.
د امریکای دفاع وزیر اشتن کارتن دغه څرګندونې د جمعې ورځې په مازیګر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې. نوموړي د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزي سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګري ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary,
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati kidal khatar dai dai wa rahbari shwi jagra da cha qaida aw nur groupuna hasa kewi ch dakhpal palet saha para khakri po mug da dui purwan di pura cham tuwali ni wale aw hit kala bi ijaza wa nakru ch ningrahar ya da Afghanistan nuri simi dakhpal palet markaz badal ikri
here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan
da amriki difa wazir da afghan zakuno da mali ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او تر هغه پرې ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولست ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So US forces are helping Afghan forces from the air.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا ورته ولري چې په خپل د خپل هوا دفاع وکړي او په بل برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو پر راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري
Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته ګټور وباله او وی ویل نو موري سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړي هغه دا وې چې څنګه کېدلای شي چې د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه شي چې د دې جوګه سي خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور ځایونه مخته خطر او تهدید را نسی نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم همدا و سه باید هر ارخیز همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنه ته جواب ورکړسی زه ډیر زیات تلمن یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9300 ځواکونه موجود وي او له هغه وروسته به دا شمیر 15500 تر اخته شي چې دا به د کابل بګرام کندهار او د جلال آباد په امریکایي نظامی ځایونو کې پاتې وي
د افغانستان په اړه راځو اوس یو بل ریپورت ته افغان ولسمشر وای د امنیتي ځواکونو لاسترولنې او قربانۍ بعد سولې په سیاسي پروسه کې لپامه ونه غرزول شي اشرف غنی د سې شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت وویل د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي خو خبرداري ورکړه چې د هیواد د دفاع په برخه کې د امنیتي ځواکونو هیڅ ډول بې پروا د منلو وړ نه ده ښاغلی غنی او زلبیا پر اصلاحاتو او شفافیت تاکید وکاو ویل چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي شته په دې اړه نور تفصيل د خان محمد سین ناورو
په داسې حال کې چې ویل کېږي ممکن په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کوي چې په دې پروسه کې به د هیواد پر استقلال او د امنیتي ځواکونو په لاسته راوړلو معامله ونه شي خاغلی غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد د امنیتي ځواکونو مبارزه په حق ده او پر قربانۍ به سترګې پټې نشي خاغلی غنی وویل سوله د هر افغان غوښتنه ده خدای هم وویل چې د سولې د ټینګښت او د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول بې پروايي د منلو نه ده
برای صلح آرزو داریم تمام کوشش را خود به خرج میدیم مگر آمادگی سرتاسری
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده اوسئ یو شیبه بې پروايي باید ونه سي څه چې مو د وینو په بای ترلاسه کړي باید قرباني نه سي
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې مخکې پاکستانی چارواکو ښاغلي غنی ته د اسلام آباد د سفر پر مهال ژمنې ورکړي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې پیل شي همدارنګه ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې په اصلاحاتو هم تاکید کوي او وایي چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده
بدبختانه بیوروکراسي فعلیتان قطعا مورد قبول من است چطور میشه که یک سال انوزم
لبد مرغ اوسنی بیوروکراسي موقتا د منلو نه ده څنګه کې دایسي د شهید کورنۍ یو وسیقي پسې یو کال ګرځي چې مرسته ورسره وسی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په 210 میلیون ډالر مرسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لویدیز سنډې ته جوړه شوې ده د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وای چې د دې ودانۍ له فعالیدو سره به د وزارت چارې ښې او له فساد سره به مبارزه ګړندۍ شي
تعهد ما به جناب شما و مردم عزیز افغانستان این است.
تاسی جناب او د افغانستان خلکو ته مو ژمنه داده چی دا ودانی د قانون د حاکمیت پر مرکز بدل کړو او د همدې ځای د خلکو د حقونو د خوندیتوب هڅې تیز کړو.
د ولسی جرګې غړي وای چې د کورنیو چارو او د دفاع په وزارتونو کې د تړونونو چارې شفافې نه دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څو ورځې مخکې تایید کړه چې د کورنیو چارو په وزارت کې شاوخوا سل خیالي تړونونه شوي چې بررسي ضروري ده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د برتانی سپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د پنځلسو کلونو د موجودګۍ او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی او کیدای شي طالبان په راتلونکي کې د کندوز په څیر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهم ټکی د زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړای سي. خو د تیر پنځه کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې څلور سوه شپږ پنځوس برتانوي او تر دوه ویشت سوه زیات امریکایي سرتیري ووژل شول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخوا د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبانو په لاس کې دی. نوموړي لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې پنځه نیم زره ځواکونه به تر دوه زره اوولسم کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی نه زره اته سوه عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخوا د ناټو شاوخوا څلور زره عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمېر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخوا د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه سوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. که څه هم دا هیواد عراق غوند نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کولو توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15000 زیات افغان سرتیري وژل شوی دی. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
افغان طالبان وایي ځانګړی ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي په دې سیمه کې چې یو شمېر وسلوالې ډلې په کې شتون لري او په کې د افغان طالبانو غلبه ده. د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال له داعش ډلې، افغان دولت، د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره په جګړه بوخت دي. د وسلوالې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه څوک ګټي. په دې اړه بي بي سي ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې غټې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ځانګړی ځواک د اکتوبر په لومبیو کې جوړ کړی چې په کې څه باندې زر وسلوال دي. له دوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوې او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کار او وسلوالو مشتمل دی، د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چېرته چې داعش وسلوال شتون لري. د اپریل میاشتې را په دوی خا طالبانو او داعش وسلوالو څو وارې د یو بل پر مرکزونو حمله کړې دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړې. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وجل. د دې ډلې وسلوالو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی گورنر امیر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل و چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی و. داعش هغه لومړی لوی وسلواله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همدارز یو شمېر وسلوال له افغان طالبانو جدا شو، له داعش سره ملګري شو. پر دې سربېره د ملا عمر د مړینې خبر سر راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څیر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
زمون همکار اسرار عالم مومن و د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ د وی غونډې پر تر سره کولو سره له دولت نه د ملاتړ تر څنګ په وسوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې جنگ بس کړي او د خپل حکومت سره د سولې پر راوستلو کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لارې په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړ شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دی. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن، د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمونږ غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپل دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې په خپل سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماء کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمنګ علماء کرام وژني، زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماء کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغه چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي، افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې حسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی کی در مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوري لاندې د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې دي چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوې ده. دا ډراما د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده چې پکې د ماشومانو په مور او پلار غږ وشو چې خپلو ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هر خبره ورسره شریکوي. دغې ډرامې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې د جنسی تیری د مخی نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډراما تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخی نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریک کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي.
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېرې لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچیړو چې زما ماشومان ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډراما کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیری نه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخې تراله چې جنسي تعلیم چې کم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورکشاپ کې دي، کا په ریسټورنټ کې دي، کا په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د آگاهۍ په اړه دا ډراما ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر غاخنا لن خبرونه اورو.
د سن صوبې امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده ډلې څلور کسان یې نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب پرون خبرونه ته وویل چې دا څلور کسان د سفورو ګیټ پیکې چې درې څلوېښت اسماعیلیان پکې وجوړ شول او ځینې نورو ترهګریزو پېښو کې ککړ دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبلي سیمو راوګرځي هلته به اف سي او رینجر ځواکونه پاتې شي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال د پوز د راستنېدو نیټه ونښوده. د پاکستان حکومت په دا سال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. حکومت شپږ کاله مخکې د وسلوالو طالبان خلاف مومندو کې خلکو ته وسلې ورکړې وې او لښکرې یې جوړې کړې وې. نن په خبر کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ضلعي انتظامي ماشومانو ته د دغه ویکسین څخه د انکار کولو په وجه د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچولی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ځانګړی استازی یو چین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ او د دې ادارې بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال رډیو ته وویل چې یو چین له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغلته میشته افغان کډوالو زده کوونکو په تعلیم دې پام ډېر کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړ کې به د امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونه شي. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې وویل چې د القاعده او داعش وسلوالو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکې پوز پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالو ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي.
اوریدونکو د مشال رادیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان بشیر غواخ او زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو رادیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.